دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښ وا لومړی به خبرونه اوري
وایان سید سلیمان شاه په افغانستان او پاکستان کې د سیشن به د شپې په زلزلہ کې د مړو شو کسانو شمیر یو شتا لوړ شوی د اسوسییټډ پریس خبری اژانس پرون د پنځشنبه په ورځ د کپ په دریمه له اسلام آباد نه خبر ورکړ چې د شپږ اشاریه پنځو درجو په قوت دغه زلزلې تر ټولو زیاته خرابې د پاکستان د خیبر پختونخوا په صوبه کې رامنځته کړه د اژانس د ریپورت له مخې لس کسان په افغانستان او یو لس تنه په پاکستان کې وژل شوي دي همداراز یو سلو دیرش کسان ټپیان شوي دي او د سلګونو کورونو چتونه هم کېناستلي دي دا د امریکا غږ واشنگتن دی وروسته له هغې چې د پاکستان د انتخاباتو کمیسون پنجاب په صوبه کې پارلماني انتخابات وځنډول د جنوبي اسیا په هغه ناکراره هیواد کې د نه ختمیدونکي سیاسي بحران وضعیت د لا زیات خرابېدو په حال کې دی حقوقی ماهرانو او سیاستمدارانو خبرداری ورکړی دی چې د انتخاباتو ځنډ به په اتومي وسلو سنبال د هغه ناکراره هیواد روان سیاسي بحران لا ژور کړي او د اساسي قانون له مخې به د یو غټ بحران سره مخ شي پاکستان د انتخاباتو کمیسون چې په ملي کچه او په صوبایي کچه د انتخاباتو سرته رسولو مسؤلیت په غاړه لري وروسته له هغې په پنجاب کې د انتخاباتو د ځنډولو پریکړه وکړله چې د شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان موجوده حکومت ورته د پیسو د ورکولو او د امنیت د سنبالولو ژمنه ونه کړه د هنلوی محکمې د صدر اعظم نریندر مودی د کورنۍ نوم د بدنامولو او د شخصیت وژنې په تور د حکومت مخالف کانګرس ګوند مشر راهول ګاندی ته د دوو کالو د بند سزا واوروله راهول ګاندی په 2019 میلادي کال کې د یوې انتخاباتي غونډې په وینا کې ویلو چې ولې په هند کې د ټولو غلو تخلص مودی دی د نوموړي اشاره د هند د کرکټ د پریمیر لیگ د پخوانی مشر لالت مودی توا چې وصله لیگ نه استل شوی خو صدر اعظم نریندر مودی د راهول ګاندی په خلاف په محکمه کې داوا دایر کړل د برېټانیا پولیسو یو آتش کلن سړی په دې تور نیولی دوه سپینګیرو کسانو ته چې له یو جومات نه راوتل اور واچو پولیسو د تورن کس نوم محمد ابکر ښودلی چې د مرکزي انګلینډ د برمنګهم د ښار اوسیدونکی دی لومړی په دغه کسانو باندې د جومات نه دراوتو په وخت تیر وشیندل او بیا ورته اور واچو یو دوه اتیا کلن قرباني مخ او لاسونه سوځېدلی دي او دا وخت درملنې لاندې دی د متحده ایالاتو او د البانیا د حکومت چارواکو اعلان کړی چې د هغو ایراني سایبري غلو پسې ګرځي چې د البانیا د حکومت د انټرنیټي خدماتو له فعالیت نه غورځولو د هڅو تورونه پرې لګېدلي دي د البانیا حکومت تیر کال په جولای او سپتمبر کې دغه حمله پلا د ایران په غاړه چولې و د البانیا حکومت د ټولو ایرانی ډیپلوماټانو د شړلو امر صادر کړ خو ایران دغه تورونه رد کړی دي د متحده ایالاتو پوز د پنځشنبه په ورځ د چین د ایوا راستر چې چینایي ځواکونو د امریکا یو رهبری شوی تخریبي کشتۍ د چین د سمندري اوبو د حدودو نه په زور وشړله خو د امریکا د اومې سمندري قوې قومندانې د چین پیدا دروازه وبلله امریکایي مقاماتو ویل دي چې د متحده ایالاتو او کاناډا په سرحد کې نیول شوی په سلګونو پناه غوښتونکي د ټیکساس ایالت ته انتقال کړی دي د ازبکستان پارلمان پرون د پنځشنبه په ورځ په متفق ډول د هیواد په اساسي قانون کې شپږ شنوي ماده منظور کړي د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د پنځشنبه په ورځ د افورډیبل کیر اکټ په نوم د روغتیايي بیمې د هغه قانون کلیزه اول منزله چې د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما د حکومت په دور کې 2010 میلادي کال د مارچ په 13مه نافذ شوی و د يهودو د حقوقو طرفدار یو سازمان انټي ډیفیمیشن لیگ په خپل یو تازه رپورت کې ویلي دي چې په متحده ایالاتو کې د يهودو پر خلاف کینا او نفرت تاریخي کچې ته لوړ شوی نوموړې ادارې د پنځشنبه په ورځ خپل کلنی رپورت کې ویل په 2020 میلادي کال کې د يهودو په خلاف د کرکې او نفرت 3,690 پیښې ثبت شوې دي چې د 2020 میلادي کال په پرتله 6% زیاتوالی پکې لیدل کیږي د روختیا نړیوال سازمان ویل دی چې د سایکلون فریډی په نوم یو تباکونکي توپان د جنوبی افریقا په دریو هیوادونو مالاوی، موزمبیق او مدغاسکر کې د میلیونونو خلکو روختیا له خطر سره مخامخ کړي. په پراخه پیمانه تباهي رامنځته شوې. له 1.4 میلیون زیات خلک بې کوره شوي دي. په مدغاسکر کې روغتیایي زیربناوي ړنګې کړې دي. له 600 زیات خلک مړه او 1300 تنه نور ټپیان شوي او په سلګونو خلک ورک دي. او په داسې حال کې چې د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو بین الحکومتي هیات د نړۍ حکومتونو ته مشوره ورکوي، هاڅومره چې ژر ممکني باید پر فوسیلي تیلو خپله اتکا پای ته ورسوي. د بایډن د ادارې لخوا د الاسکا په ایالت کې د خامو تیلو د لټولو په غرض د برمکاري یوې پروژې ته اجازې ورکولو لامله هغه خلک مایوسه شوي چې په چټکۍ د زهري غازونو د خارجېدو د مخنیوي په خاطر د متحده ایالاتو د حکومت د اقداماتو منتظر وو. د خبرونو پای
خبرونه مو د امریکا غا آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو چې یو لوړپوړی ازبکستاني هیئت په کابل کې د طالبانو د حکومت د لوړپوړو چارواکو سره د پروژې په اړه خبرې کړې. د طالبانو د ریاست الوزرا لومړی منستيال دفتر وایي چې ازبکستاني هیئت د امو د سن له اوبو څخه د نړیوالو معیارونو په مرات کولو سره په افغانستان کې د دغه سن د اوبو څخه د ګټ اخیستنې په برخه کې د مرستې ډاډ ورکړی دی. ځینې افغان کارپوهان وایي تاشکن اندېښنه لري چې په افغانستان کې د امو د سن د اوبو استعمال به ازبکستان کې د اوبو د کمیدو سبب سي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواري پر پورت کوي.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د لومړي بلاسیال دفتر په یوه اعلامیه کې چې د چاشم بي د ورځې نه وخت خبره کړې، د ملا عبد الغنی برادر او د ازبکستان د ملي امنیت د شورا د سلاکار او په بهراني سیاست کې دغه هیواد د جمهوریت د ځانګړي اساسي عبدالعزیز کاملوف په مشرۍ یو پلاوی سره د نورو مسلو ترڅنګ د کوشتپی د کانال په مسله د خبرو خبر ورکړی دی. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې ښاغلي کاملوف ملا برادر ته ویلي چې ازبکستان چمتو دی چې د نړیوالو معیارونو په مراد کولو او د پرمختللې ټکنالوژي څخه په استفادې د موسین څخه د اوبو د حق اخیستلو او په بشپړ ډول د افغانستان امتیازات او وکولو ته په پاملرنې د طالبانو لوک مسره د کوشتپی کانال د بشپړېدو په برخه کې کار وکړي. همداشان ازبکستاني پلاوی ویلي چې دا هیوا چمتو دی چې د دې پروژې د بشپړېدو لپاره خپل تخنیکي ټیمونه هم افغانستان ته واسي. د اعلامیې له مخې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا لومړي بلاسیل د ازبکستاني پلاوی ته ډاډ ورکړ چې د طالبانو حکومت چمتو دی چې یو ګډ تفاهم لري دغه مهمه پروژه بشپړه کړي. تر اوسه ازبکستان حکومت د کوشتپی د پروژې په اړه د طالبانو د حکومت د چارواکو د سرګردونو په باب رسنیو ته سړي دی ویلي. افغانستان د ایران سره د هلمند د اوبو په اړه د تړون پرته د خپلو نورو ګاونډیو هیوادو سره د اوبو څخه د ګډې استفادې په اړه کوم تړون نه لري. د نړیوالو اړیکو یو افغان کارپو طارق پرهادي وایي چې د کوشتپی د پروژې په اړه ازبکان شکایت لري او اندېښنه لري چې د امو د سیند اوبه ټول افغانستان خواته لاړې نشي.
یک نگرانی شده برای ازبکا. ما با همسایه های خود بسیار معاملات و سرکار زیاد داریم، باید همه نرم های جهانی را احترام بگذاریم برای از اینکه روابط همراه همسایه ها خوب بانه و خود ما هم باید آبهای خود بهتر مدیریت کنیم برای اینکه یک سه جایی هم میشه.
خاگر پر هدیوی دو بو خ مدیریت کول شی چی گون ریو ته هم او بو ورسیگ در رپورتون مخی عثمان دابو د سیل لو بو سخه 15.1 میلیارد متر مکعب او بو ازبکستان 9.8 میلیارد متر مکعب او بو تاجیکستان او 1.5 میلیارد متر مکعب او بو ترکمنستان ته بهیگ. خو په افغانستان کې دغه او بو سخه تر اوسه هیڅ ګټه نه ده حاصل شوی او برعکس د اوسې هر کال د افغانستان په خوا کې د کرلیز مکی او دوه سیدانی سیمی لمنځه وړي. د سیاسي او سیمه ییز چارو او کارپو احمد سیدی وایي چې ازبکستان د کوشتپی د کانال د پروژې څخه ډېر زیات په دې اندېښمن دی چې فکر کوي افغانستان کې د امو د سیند د اوبو څخه کار اخیستل به په دغه هیواد کې د پنبې صنعت ته ډېر زیات زیان ورسوي.
زه ازبکستان نه پرېږدي چې بند خوشتپه آباد شي. قطعا د دې پاره چې بند خوشتپه چې آباد شي، د نورو وروسته ازبکستان د پښتنې نه پنبې نه محروم کیږي.
طالبان د 2008 میلادي کال د اګست په میاشت کې وخت د بیا رسیدو وروسته تیر کال پریکړه وکړه چې د کوشتېپی کانال په درې پړاوونو کې بشپړ او تر اوسه دغه کانال د لومړۍ برخې د بشپړېدو چارې ډېرې پرمخ تللې دي. د کوشتېپی د کانال پروژه د افغانستان د پخواني جمهوریت محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال ترتیب شوې وه، خو په تیرو شاوخوا څلور نیمو لسیزو کې په دغه هېواد کې د جګړو او ناامنیو له امله په دغه پروژه باندې کار نه و پیل شوی. د دې کانال پروژه د شاوخوا 250 کیلومتره په اوږدوالي سره ډیزاین شوې چې لومړۍ برخې 100 کیلومتره اوږدوالی لري. د دې کانال د ډیزاین له مخې دا پروژه به د بلخ ولایت د کلدار ولسوالۍ څخه د جوزجان او پاریا ولایتونو ته د امو د سیند اوبه ورسوي. دا کانال د 150 متره په عرض او د 8 متره په ژوروالي جوړیږي. طالبان حکومت ویلي چې د کانال د جوړولو مصرف د خپل حکومت له عوایدو پوره کوي، خو دا لا معلومه نه ده چې د دې پروژې په بشپړېدو به څومره پیسې مصرف شي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پوره منطق خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاس غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
در نوریدونکو په ټوله نړۍ کې د روژې مبارک میاشت د پنځشنبه په ورځ پیل شوه. دا میاشت د مسلمانانو لپاره د بخښنې، صبر، استقامت او بېوزلو سره د مرستو میاشت ګڼل کیږي. د روژې د پیل په شپه په مکه مکرمه کې او ګڼو نورو هیوادونو کې مسلمانانو د تراویح لمونځونه ترسره کړل. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن او لومړۍ میرمنې جیل بایدن د روژې د مبارکې میاشت د رسیدو په مناسبت په امریکا او نړۍ کې مسلمانانو ته د نیکمرغیو غوښتنه وکړه.
الله اکبر الله اکبر.
روژه د مسلمانانو د تقدس میاشت.
فلا تجعلوا لله اندادا وان
د سعودي عربستان سترې محکمې اعلان وکړ چې پنځشنبه د روژې مبارکې لومړۍ ورځ ده. د افغانستان په ګډون په متحده عربي اماراتو، مصر، کویت، بحرین، لبنان او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې هم نن د روژې لومړۍ ورځ ده. په مکه مکرمه کې په زرګونو کسان د تراویح لمونځ ادا کولو لپاره راغلي وو.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم.
ولسمشر جو بایدن او لومړۍ میرمنې جل بایدن د روژې د مبارکې میاشتې د رسیدو په مناسبت په امریکا او نړۍ کې مسلمانانو ته د نیکمرغۍ غوښتنه وکړه. ښاغلی بایدن د سپین ماڼۍ په اعلامیه کې ویلي چې امریکا په دې سپېڅلې موده کې د مسلمانانو د هغو ټولنو سره په ملاتړ ټینګار کوي چې له ستونزو او ویجاړیو ځورېږي. دلته په الاقصی جومات کې هم زیات شمېر مسلمانان د تراویح لمونځ او عبادت لپاره راټول شوي وو. دا ځای دواړو اسرایلو او په ځانګړې توګه د مسلمانانو لپاره د روژې په میاشت کې خورا مهم دی. دلته ډیر وخت د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د روژې میاشت پر مهال اختلافات او شخړې زیاتېږي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د معلوماتو له مخې سکال اسرایلو 15 اتیا فلسطینیان وژلې دي او د فلسطینیانو په بریدونو کې 15 اسرایلیان وژل شوي دي. په اندونیزیا کې هم خلک د روژې میاشتې رسیدو له کبله خوښ دي.
زه هیڅ نه پوهیږم خپل خوښي څنګه بیان کړم. ډیر د روحانيت احساس کوم. مکی ته یعنی خدای ته نږدېوالی احساسوم.
په افغانستان کې هم خلک د روژې میاشتې لپاره تیاری نیولې ده، خو بد اقتصادي وضعیت ډیر خلک اندېښمن کړي دي.
بلان دیگه خوب از بد نیست دیگه او تا آمدگی که سابق گرفتم هشت دیگه این آلیکساد مردم ضعیف است دیگه چیزیک ثابت بود دیگه، ثابت چی مونده که یاد دیگه.
په پاکستان کې هم خلکو د روژې میاشتې لپاره تیاری نیولی او روژه یې پیل کړې ده.
55 سال سے اوپر ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے.
لتیرو 500 کلونو رئیسی هم دغه کجلا او پینی یوازې په روژه کې جوړو. د ازموږ ځنګړی خواړه دی، په ماخام کې سمبوسي هم جوړو.
د روژې په لومړۍ ورځ د سعودي عربستان او ایران د بهرنی چارو وزیرانو په ټلیفوني خبرو کې ژمنه کړې چې د دوه هیوادونو ترمنځ د پخلنې دوه اړخیز مهمه هوکړه کول په مخه به ډېر ژر سره وګوري. ایران او سعودي عربستان د مارچ په لسمه د چین په منځګړیتوب موافقه وکړه چې خپل ډیپلوماټیک اړیکې لسره پیل کړي او په راتلونکو دو میاشتو کې خپل سفارتونه هم پرانیزي. وحید فیضی، امریکا غږ.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرف معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ د پارلمان غړو ته وویل چې د روسیې لپاره د چین ډیپلوماټیک او مادي ملاتړ د اوکراین د جګړې پای ته رسول کې د متحده ایالاتو د ګټو خلاف دی. هغه په کپیټل هیل کې د وینا په مهال د چین د جمهور رئیس شي جی پینګ او د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي ترمنځ د احتمالي تلفون څخه مخکې وکړه.
د چاشمبي پورس رستو لهغي چې د چین ولسمشر مسکو تخپل سفر پایتور سوي، روسي د اوکراین د استوګني پرودانو توغندي و توغول. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتن وای د چین په منځګړتو د سولې د طرحې ملاتړ کوي، خو اوکراین وای ډیپلوماټیکي خبرې به هغه وخت ممکن شي چې یوزل روسیا د اوکراین له خاورې خپل ځواکونه وباسي. په واشنگتن کې د متحده ایالاتو قانون جوړونکو او د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای چې دوی د چیټ په هاسو شکمن دي.
زه فکر کوم چې د دوی ډیپلوماټیک ملاتړ، د دوی سیاسي ملاتړ او تر یوې اندازې پورې د روسیې لپاره مادي ملاتړ یقینا د دې جګړې پای ته رسولو کې زموږ د ګټو خلاف دی.
کوچنی چارواکي د اوکراین د سولې د خبرو د هڅولو لپاره د بیجینګ په ژمنتیا ټینګار کوي.
چین د اوکراین په مسأله کې د ځان غوښتنې هیڅ انګیزه نه لري، نه لاس تر ځنې ورته ناسته، نه یې ورته لمن وهلې او نه دا مسأله د ځان د ګټې لپاره کاروي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ولسمشر شی سره خبرو ته لیولتیا خودلې او هیله لري چې د چین ولسمشر با دا مسله د اوکراین د لید لوري څخه په روښانه توګه وګوري.
ستونزه دا ده چې چینایان وایي چې دوی بې طرفه دي، خو د سولې د تړون لپاره د دوی ټول وړاندیزونه په حقیقت کې ډېر د روسیې په ګټه دي.
د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د چهارشنبه په ورځ چین ته خپل خبرداري یو ځل بیا تازه کړې چې روسیا ته د وسلې نه ورکوي او دا به د بیجینګ لپاره جدي اقتصادي پایلې ولري. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اعشاریه 15.
در نوریدونکو د کابل تر سقوط وروسته په سیمه او نړۍ کې پاکستان یوازنی هیواد و چې هلته چارواکو او سیاستوالو د طالبانو په حکومت د خوشی څرګندونې وکړې، ځکه چې دوی په دې باور و چې د پخواني جمهور رئیس اشرف غنی د حکومت پر طلبه د طالبانو نوی حکومت دوی ته خطر نه وي. خو تر یو نیم کال تیریدو وروسته اوس پاکستان په سیمه کې یوازنی هیواد دی چې تر ټولو زیات د طالبانو له حکومته سر ټکوي او تور پورې کوي، چې د افغانستان له خاورې ټي ټي پي یا پاکستاني طالبانو د دوی پر ضد بریدونه پلانوي. نور حال پر پورت کې واوري.
په کابل د طالبانو تر کنټرول وروسته اسلام آباد په سیمه او نړۍ کې تر ټولو لومړی او یوازنی پلازمینه و چې پکې سیاستوالو برملا د خوشی څرګندونه وکړي. دوی د طالبانو په لاس د کابل نیول د زور په مقابل کې د خدای نصرت پاله. خو اوس تر یو نیم کال تیرېدو وروسته شایې په سیمه او نړۍ کې همدا یو ځنې پلازمینه وی چې د کابل واکمنو تر نورو زیاته ګلمنه شکاری واکمنو یې کابل ته په وروستي سفر کې همدا ګلې وروړې وي خو لا هم وایي څګټه یې نسته
دوه کاله مخکې چې کله افغانستان نه امریکا او ناتو ووتله نو پاکستان چې وو هغه ډېر زیات د خوشحالۍ اظهار کړی او د هغې یو وجه وه چې دوه کاله مخکې یا د هغې نه مخکې د پاکستان او د افغانستان د تعلقاتو بیل نویتو په هغه وخت کې چې کوم امریکا او ناتو په افغانستان کې مقیم وه جګړه وه نو پاکستان او افغانستان دښمن چې یو قسم لوونو هغه یو د هغوی په خلاف باندې په افغانستان کې کولاو جګړه کېده او پاکستان چې ونو په دې کې شک نشته چې هغه وخت کې طالبانو لا سپورټ ورکو
په اسلام آباد تل دانی وکه کېږي چې افغانستان یې کله هم د یو خپلواک هیواد په حیث نه دی منلی ځینې شنن کې د طالبانو د حکومت له اسلام آباد سره د اوسنیو اړیکو د ترنګلتیا یو لاملونو همدا بولی
د کې شګه چې طالبان په ستراتیژیکو توګه اوس پاکستان سره اړیکې لري مضبوط اړیکې لري مګر زنو خبرو کې یقینا چې طالبانو او د پاکستان منځ کې مشکلات پیدا شوې دي او هغه وجه دا ده چې پاکستان همیشه د افغانستان په دولت یا ریاست باندې زور اچولې دی گزار کړې دي
د یو نیم کال په کمه موده کې اخر ولی او په څه ګلې پایل شوې د چارو ځینې کارپوهان بیا د ټي ټي پی او پاکستانی حکومت د سولې مذاکرات او ناکامۍ ته ګوتنیسي
وروي دا خو چې طالبان کلا قدرت راغی نو د پاکستان دا توقع و چې غربي زموږ ته پوله ده دا به همدغه څه ګرم نه وی لکه څنګه چې مخکې و ځکه چې په افغانستان کې اوس طالبانو حکومت ته ناغب اغه خلکو لا اجازه نه ورکي چې کوم په پاکستان کې تکلیفونه راسول خو اغه رنګ ونسو خاص کر د ټي ټي پی چې کوم معاملات تاریخ طالبان پاکستان اغه زای په افغانستان کې مونډای د سیف هیون دی الته
د پاکستان په افغان تګلارې له مدیر ایسنی وکي کې شي او ډیر دغه نیوکه د دې تګلارې پر جوړونکو کوي چې په خبره یې دیموکرات حکومتونه نه بلکې مخامخې پاوځ جوړوي
پاکستان کې هم د افغانستان غونډې په یو شکل د اشکالو د دولتي نظام د سکوت امکانات پیدا شوي دي نو دا علامه نخي پاکستان کې پیدا شوي دي فلهذا پاکستان لپاره د بچ یو صورت چې دوی خپل افغان سیاست کې یو سل اتیا درجه بدلون راولي یعنی تاسو ګورئ اوس هم دوی دا نه مني چې مثلا رسمن پاکستان فوج جوړ مني نور خلک هم مني چې مثلا دا پروژه غلطه وه او دین موږ راګرځو اوس هم دی دا چې افغانستان د لپاره دلته پټ ځای نشته کنه حتی اوس هم دی اعلان نه کوي چې دا موږ بند کړل کنه دوی وښي دا وونه یعنی په پښتو کې وایي چې وشان په بټا کول کنه یعنی وشان وغلا خو پټ نه کیږي کنه
افغانستان له پاکستان سره شاوخوا 2.5 کیلومتر ډیورنت کرښه ترمنځ لري چې ان پاکستاني نړیواله پوله بولی د دې سره چې په همدې کرښه وخت نا وخت په چمن او تورخم دروازو باندې د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ نشته هم کیږي خو بیا هم د چارو کارپوهان د دواړو هیوادونو د ترنګلتیا اوس مهال لوی لامل ٹی ٹی پی یا پاکستانی طالبان یادوی وینور ناصر آشنا ٹیلیویژن اسلام آباد
په افغانستان او د پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه د مارچ له 23مه د کرکټ د درو شلاوریزو سیالیو لړۍ پیلوي دا لومړی ځل دی چې دواړه ټیمونه یو د بل سره پرله پسې د کرکټ درې سیالي کوي افغانستان او پاکستان د راتلونکي کرکټ سیالیو په اړه زموږ همکار متیو الله عابد دا رپورت جوړ کړی دی
دا وخت د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي د شارجه په میدان کې د پاکستان سره راتلونکو کرکټ سیالیو لپاره په تیاری او تمرین بوخت دي
ان شاء الله راتلونکي میچونه ډیر مهم دي موږ لپاره ځکه هر یو سیریز ته موږ ته په مخه توي کغه هر یو ټیم موږ ډیر سیریز اخلو او ډیر جدي اخلو ځکه موږ کرکټ لپاره هر یو میچ ډیر چیلنجز ده کغه هر یو هیواد سره وي که پاکستان وي که استرالیا وي که آیرلند وي زیمبابوي هر یو ټیم وي
د افغانستان او پاکستان ترمنځ هر وخت د کرکټ سیالي کیږي نو د میدان دننه د لوبغاړو او بهر ننداره کوونکو ترمنځ سخت هیجان لیدل کیږي او سوزلا دغه احساسات په شخړو هم بدل شوي دي.
پاکستان او افغانستان کله هم په نړیوال کچ باندې ټورنمنټ وی کا ورلد کپ تی کا ایشیا کپ تی نه پاره کی د پلیرانو او د مینوالو ترمنځ یو قسم توتر خوالی نو هغه سید به هم د داسې سیریز با بایلټل سیریز او په ذریعہ باندې کوم دین هغه توقع ده چې هغه سید به کم شي او دغه د کرکټ د دوه ټیمونو مینوال چې کوم دین هغه توقع مکمل شي چې هغه په یو ټیم باندې دوه درې میچ وګورلو باندې کې هغه یو بل سره نږدې کینی او دغه لوبي دغه خیالي چې کوم دین دغه وګوري.
د افغانستان د کرکټ لوبغاړي لمینوالو تم لري چې لراتونکو سیالیو خوند واخلي او د سپورتي روحي سره نندارې ته راشي.
زه هیله من یم چې د دوړو لوري تماشاچیان د لوبونو خوند واخلي او د لوبي د ومنې په فضا کې ننداره کړي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ کېدونکو دغه سیالي د دوړو ټیمونو د لوبغاړو پر هم ډېر ارزښت لري. پاکستان د دې سیالي لپاره د نو لوبغاړو ټیم اعلان کړی دی.
د پاکستان او د افغانستان لوبي یو خدا چې نندارچانو ته یو خمو کې وی چې دوی یو خلو وګوري او کونټرې واخلي او په زمن کې افغانستان ملي ټیم ته یو د خو پوزیشن یو خو مقابل سره لوبي کول ګټه ورسیږي. نو دوی ته سلیکشن کمیټي ته دغه سي کپتان ته کوچستا به دا معلومات وشي چې کوم ځای کې مونږ په راتلونکي کې باید بدلون وکړو یا په کوم ځای باندې کار وکړو چې مونږ ورلد کپ لپاره یو ښه یو بهترین ټیم جوړ کړو.
د مارچ په 13مه شپږمه او 18مه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کېدونکو د دې کرکټ سیالیو د لپاره د ټیمونو مینوال ډېر په بې صبر انتظار کوي او هیله مند چې ډېرې په زړه پورې لوبي به وویني. متیو لابت امریکا غږ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. دینی آلمان وایي د ګوزن واکسین له تطبیق سره د ځینو افرادو مخالفت له دینی او مسلکي پلوه غیر مشروع عمل دی. دوی وایي هر هغه څوک چې د پولیو په اړه په هوای نه لري باید د واکسینونو په اړه ناسم معلومات خپاره نکړي. په مکړی د منیر بهار رپورټ ده.
د جنوب ختیځ حوزې په لری پرتو سیمو کې لا هم ځینې وګړي د پولیو واکسین د تطبیق په وړاندې خند ګرځي چې وخت نه وخت د ګوزن مثبت پیښو باعث ګرځېدلی. دینی عالمان د ګوزن واکسین په وړاندې هر ډول مخالفت له دینی او مسلکي پلوه غیر مشروع عمل په ګوته کوي او په دې حق له د مطالعې د زیاتوالي توصیه کوي. دینی عالم مفتی احسان الحق حنفي وایي هر هغه څوک چې په دې برخه کې له معلوماتي خلا سره مخ دي په کار نه ده چې د واکسینونو په اړه فتوا صادره کړي.
پزینو ساحو کې حتی زمنګ زینې دینی علماء کرام او یا عام خلک کله کله د پولیو له واکسین سره مخالفت خي او دغه مخالفت په دینی لحاظ باندې په حقوقي لحاظ باندې په مسلکي لحاظ باندې نامشروع دی خنه دی. زمو هیلدار علماء کرام یو څه مطالعه وکي معلومات لاسته راوړي او یا په دې برخه کې د طب له متخصصینو سره مشوره وشي چې هغه کومل معلومات لري که اوس یا دینی عالم نه دی یا عالم د مطالعه نه کړي او یا یو طبي متخصص نه دی معلومات لري نو په کار نه چې موږ تاسو دې ته حرام وایو به حرام فتوا ولګو.
له دې سربیره د پولیو بیړنۍ عملیاتي مرکز وایي دوی سره د هیواد په سطحه با نفوذ دینی عالمان د کمپاینونو د ښه تطبیق لپاره همکاري کوي او د ګوزن واکسین په تړاو د خلکو هر ډول شکوک او پوښتنې ځوابوي. د پولیو لمنځه وړلو بیړنۍ عملیاتي مرکز مسؤل ډاکټر نیکولې شاه مومن په دې حق له آشنا رادیو ته وویل
د برخه کې مو تقریبا په حدود 50 تنو مفتیان لرو چې هغه مو سره په دې کې همکار دي. هر ځای کې چې سره سوالونه موجود وي مذهب له اړخه دوی دي هغه ته قناعت ورکوي او د هغه سره نږدې نه کینی تر څو د هغه د اسلام نظر د شریعت نظر قناعت حاصل شي.
له بلې خوا د خوست روغتیایي مسؤلین وایي که څه هم په لوړ اکثریت خلکو ته قناعت حاصل دی او هر ځل خپل ماشومان واکسینوي خو کمه فیصدي لا هم د شک او شبو ښکار دي. د خوست عام روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم مندوزی وایي چې په دغه ولایت کې د انکاري کورنیو شمیر ورځ تر بلې د ټیټېدو په حال کې دی.
انکاریون چې دي د 2020 کال کې 2000 ورځ ویس خوشبختانه چې کم از یو شپږ زره تر چې شوې دي یعنی نومي انکاریون ختم شوې دي.
د یادونه ورده چې دینی عالمانو بار بار کوچنیانو ته د ګزړن واکسین تطبیقول لازمی بللی او ویلې دي چې د واکسین ترکیبي اجزا او پاړه د ټولنې د یو شمیر وګړو شکونه ناسم دي، خو اوس هم ځینې خلک د واکسین تطبیق ته زړه نه کوي. منیر بهار، امریکا غږ آشنا رادیو، خوست.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.